نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننم إن شاء الله مونغ دا سورة التوبة دا آية نمبر 29 نواخلا دا 37 پوري آياتو نكوو، يعني دا يو كم درشم آيات نواخلا دا و درشم آيات پوري. پا آيات نمبر سلی رشتم کی مونگ دا اتو محبتونو پا بارکی ویلی وو، نو دا اتو محبتونو یو طرف تا اللہ دا اللہ رسول او جہاد فی سبیل اللہ بل طرف تا. تاسو گوری چنن خلق کمو محبتونو لا زیاد ترجیح ورکوی. تاسو پا سوشل میڈیا باندی او گوری، خپل ماحول طرف تا او گوری، پا کمو محبتونو باندی خلق زیادی خبری کوی چه غیل زیاد شهرت ورکڑی کی گی، هغه کوم محبتونه دي. او نن د رومانس او محبت د پاره ورځ جوړه شوې ده، د ویلنټاین ډے په نوم، او دا خلک هغه ډیره پروموټ کوي. کوم محبتونه هایلایټ کیږي او د خلکو په ذهنونو کې خوده کیږي، او هغه محبت چې د کوم ذکر الله تعالی په خپل قرآن کریم کې کړی دی چې کوچری دا دنیاوي محبتونه ستاسو په نس زیات وي د الله او د هغو د رسول د محبت نه او د جهاد نه، نو بیا تاسو انتظار کوئ، انتظار د دې د پاره چې الله تعالی خپله فیصله واوروي. نو موږ له دې خبرې ته کتل پکار دي، او زموږ مسلمانان چې قرآن ویلو واله دي هغوی کوم طرف ته روان دي؟ یو ناول یا افسانه راوچته کړئ، رساله راوچته کړئ، کوم سیز له ډیر ترجیح ورکړی کیږي؟ ډرامه او فلم اوچت کړئ چې د کوم سیز تشهیر ډیر دی. نو دا سیزونه د خلکو ذهنونه پلوټ کوي، ګنده کوي، او که چاته د الله د هغو د رسول او جهاد فی سبیل الله خبره ورسی، نو بیا به په هغوی باندې د اکستریمس لیبل ولګي. دغه شان موږ په آیت 21 یعنی یویشتم آیت کې وې، یبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مقیم. او دا خوش خبری د چا د پاره ده؟ چې څوک ایمان راوړي، چې هجرت وکړي، چې هغوی جهاد وکړي د خپلو مالونو او جانونو سره. نو څنګه جذبه وه په هغه ورځو کې په خلکو کې؟ د مال او جان سره جهاد کول. او واقعي الله تعالی چې کوم زیری ورکړی دی د دې په باره کې درته خلاصه بیانوم د یوې واقعې سره. ابو خدامه د شام اوسیدونکی و، هغه د خپل وخت یو ډیر عظیم مجاهد و. یوه ورځ مسجد نبوي ته راغلی و. ابو خدامه، تاسو ګورئ چې په څومره معرکو کې حصه اخیستې ده، یعنی په جنګونو کې، او یقینا په هغې کې به داسې څه واقعات راغلي وي چې د هغې په وجه به تاسو متاثر شوي یئ. نو هغه ورته وی چې داسې واقعه راته بیان کړه چې د هغې سره زموږ ایمانونه تازه شي. نو ابو خدامه وی چې زه درته یوه واقعه بیانوم چې د هغې نه زه ډېر متاثره شوی یم. صلیبی جنگونه په عروج و، کروسیډرز راغلی وو، عیسایان راغلی وو، او هغوی په دې علاقو باندې حمله وکړه او ډیرې وینې بهیدلې وې. په کوڅو کې به د وینو ولې بهیدې. نو صلیبی جنگونه په عروج وو چې کله به هم زموږ مقابله به د عیسایانو سره، زموږ ځوانانو به د اسلام عظمتونه د واپس کولو دپاره په خپلو سرونو کفنونه تړلي وو او مقابله به یې کوله. موږ ته اطلاع میلاو شوه چې په اسلامي سرحد باندې فوج جمع شوی دی. ما د خپلو ملګرو سره د رقا مخه وکړه. رقا په شام کې د فرات په کناره یوه قصبه وه. ما هلته اوخ واخیستو او په هغې مې د جنګ سامان کیښودو. د شپې په وخت کې زه د قصبه مسجد ته لاړم او خلکو له مې د جهاد د پاره ترغیب ورکړو. ځینې ځوانان زموږ سره د دشمن د مقابلې د پاره تیار شول. د مجاهدینو د پاره خلکو د سامان یو لوی ډیری جوړ کړو. چې شپه شوه نو ما یوه کمره په کرایه باندې واخیسته او هلته پاتې شوم. د شپې څو وخت تیر شو، چا دروازه ووهله. ما وی چې په دې وخت باندې زما سره میلاوېدو له څوک راتلی شي. زه ډېر حیران شوم. زه په دې ښار کې بالکل اجنبی یم، زما څوک کیدی شي؟ زه لا په دې سوچ کې وم چې دوباره دروازه ووهلې شوه. چې ما دروازه کلاو کړه نو په کوڅه کې یوه حیادار ښځه په نظر راغله. د سر نه د خپو پورې په پرده کې وه. هغې سوال وکړو زمانه چې تو ابو خدامه یې؟ ما وی چې ها، زه یم ابو خدامه. هغې وی چې نن تا د مجاهدین د پاره سازو سامان جمع کړی و، ځکه چې زموږ د سرحدونو حفاظت وشي. ما وی چې ها. هغې خپل لاس په تیاره کې کلاو کړو او یوه وړوکي شان کڅوړی وه او هغې مال راکړه. هغې وی چې دا کیږده دا امانت دی. او په جړا په هغه تیاره کې غیبه شوه. ما د هغې نه ډېر تپوسونه کول غوښتل، لیکن هغه بیا تلی وه، په تیاره کې غیبه شوې وه او زما د نظرونو نه پناه شوې وه. زه ډېر حیران وم د هغې په جړا باندې. کڅوړی زما په لاس کې وه. ما رڼا ولګوله، په هغې کې یو خط و او د ویښتو نه جوړه یوه رسۍ وه. ما خط وی، د هغې مضمون داسې و: ابو خدامه، نن تا خلکو له د جهاد ترغیب ورکړی دی چې تاسو جګړه وکړئ، د کمزورو مدد وکړئ او د سرحدونو حفاظت وکړئ او مالی طور شریکېدل ظاهر کړئ. زه خو جنگ نشم کولی، نه زما سره دومره مال دی چې زه مجاهدینو لور کړم. نو زما زړه ډېر خفه شو چې ما ته د مجاهدینو دپاره هیڅ هم میلاو نه شو. نو زه کور ته لاړم او ما د خپلو ویښتو چونټقه مې کټ کړه، یعنی دا کومه کمسۍ چې وه. الله اکبر! او دا ما چې تا له درکړه هم دا ده. ما د دې نه داسې رسۍ جوړه کړې ده. دا رسۍ د مجاهدینو په اس پورې اوتړه. کیدی شي چې زما رب د مجاهد اس ویني چې په هغې پورې زما د سر کمسۍ نښتې وي او زما دا عمل د هغو خوښ شي او هغه زما نه راضي شي. او په دې وجه هغه ما هم ستاسو سره په جهاد کولو کې شامله کړي او هغه ما معاف کړي او جنت راله راکړي. که سبا ستاسو طرف ته څوک جهاد کول واله راشي، نو وګوره که هغه ستاسو سره د جنګ کولو قابل وي، نو هغه هم د ځان سره بوزه. ابو خدا ما وفرمایل چې زه په دې ښځه باندې ډېر حیران شم چې د جهاد په لاره کې شریکېدل د مغفرت فکر او د جنت شوق دومره ډېر. په بله ورځ سحر د وخته د خپل پروګرام مطابق د مجاهدینو قافله سرحد طرف ته د میدان جنگ لپاره روانېده. چې کله موږ د مسلم بن عبدالملک محلې ته ورسېدو، نو شاته یو کس چې په اس سور و په تیزۍ سره زموږ طرف ته راغی او آواز یې راته وکړو چې: یا عمي ابو قدامه، یا عمي ابو قدامه، انتظرني، زما انتظار وکړه. ای چاچا ابو قدامه، ای چاچا ابو قدامه، زما انتظار وکړه. ما خپل ملګرو ته وی چې تاسو ځئ او زه د دې هلک خبره اورم. ما د دې کس انتظار وکړو. لږ وخت پس په اس سور کس زما په خوا کې ودرېدو، مخې په څادر کې پټ و. د راتلو سره یې وی: الحمدلله، د الله شکر دی چې هغو زما د پاره لیکلی دي چې زما ستا سره ملاقات وکړو. او ما چې د خپل کور والو سره وعده کړې وه، نو هغه پوره شوه. ما ورته وی چې لږ سا واخله، صبر وکړه. هغوی چې تا ته پته نشته، ما ټول عمر یو دعا غوښتې ده چې ما ته دا موقع میلاو شي. کومه وعده او کومه دعا؟ ستا زما سره د میلاوېدو څه غرض دی؟ هغوی چې په جهاد کې د شریکېدو دپاره راغلی یم. او په ما ناوخته شو. ما ورته وی چې د خپل مخ نه کپړه لرې کړه. که چېرې ستا عمر د جنګ کولو قابل وي، نو زه به تا د ځان سره بوزم، ګنې زه به تا واپس کړم. چې هغو کله د مخ نه څادر لرې کړو، نو زما په مخ کې د شپاړسو اولسو یا اتلسو کالو ډېر ښایسته ځوان ولاړ و. ما وکتل چې هغه ډېر کم عمر واله دی. ما ورته وی چې ته خو لا ډېر وړوکی یې، زموږ سره نه شي تلی. ما ترینه تپوس وکړو چې ستا پلار ژوندی دی؟ هغوی چې نه، هغه کروسیډرز یعنی صلیب والو قتل کړی دی. زه د الله د دشمنانو سره د جهاد کولو دپاره راغلی یم. ما ورته وی چې ستا مور ژوندی ده؟ هغوی چې ها، ژوندی ده. ما ورته وی چې بیا د هغې خدمت کوه، د هغې په قدمونو کې جنت دی. هغه ډېر حیران شو چې ته زما مور نه پیژنې. ما وی چې نه. هغوی چې دومره زردی حیره شوه. زما مور هم هغه کسوړی والا ښځه ده چې د شپې ستاسو په خدمت کې حاضره شوې وه. ما ته د شپې واقعه را یاده شوه. ما وی چې هغه ستا مور وه. هغه وی چې ها هغه زما مور ده او هغې زو د کافرانو سره د جهاد کولو دپاره را لېږلې یم او ما لی قسم را کړی دی چې په جهاد کې د شاملو نه بغیر به کور ته نه راځې. ابو خدامه چې زه دلته راتلم نو زما مور ما ته څه نصیحتونه کړي دي. هغې وی چې ای بچیا زما خبرې تو په غور سره واوره. چې کله تو د کافرانو سره مقابله کوې نو تو ګوره چې چېرته ستا قدمونه ونه خوږېږي، ستا په قدمونو کې رپرپې رانه شي. ښه په جماو او ښه د حوصلې سره جنګ کوه. د مقابلې کولو نه چرته ونه تښتې. ها، د جنګ په وخت کې د رب رحمتونه نازلیږي. د خپل رب نه د هغو په جواري رحمت کې د ځان دپاره مقام طلب کړه. په جنت کې د خپل پلار او ماما ګاونډو غواړه. او بیا ای زما خوږه زویا، که تا ته شهادت میلاو شي نو رب ته زما د مغفرت دپاره شفاعت وکړه. الله اکبر. بیا زما مور زو د سینې سره ولګولم او اسمان طرف ته یې مخ کړو او ای ویل چې ای الله، دا زما زوی دی، زما د ځیګر ټوکړه ده، زه دې تا ته سپارم. ای الله، دوله د خپل پلار او ماما په خوا کې ځای ورکړه. ابو خدا ماوی چې د دې ځوان په خبرو او رسېدو سره زه حیران شم. دې ځوان زر وویل چې ای ابو خدا، ما ستا دې په خدای قسم وي چې ما په جهاز کې د شریکېدو نه مه محرومه کوه. زه د رب په لاره کې شهادت حاصلول غواړم. انشاءالله زه به شهید کېږم، د یو شهید زوی او د یو شهید خوری. زما په وړوکي عمر پسې مزه، زه حافظ القرآن یم، په تیر اندازۍ باندې پوه یم. د توري سره جنگ کول هم مال راځي. په اس باندې سورلي کول زما شوق او مشغله ده. ما د ځان سره ضرور بوزه. د هغو سره د خبرو نه پس زما سره بیا بله لاره نه وه. ابو خدا ماوی چې ټیک ده، چې ته دومره زور ورکوې په دې خبره نو په دې شرط به دې بوزم چې ته به په آخري قطار کې یې او د مجاهدینو د پاره به بس خوراک تیاروې. هغوی چې ټیک ده، ما ته منظوره ده. جنگ لا نه وو شروع شوی، د ماسپښین وخت وو. ابو خدا ماوی چې ځوان ته مې وی چې لاړ شه او خوراک تیار کړه. درې ګنټې تیرې شوې او د خوراک هیڅ پته نه لګېده. چې ناوخته شو نو زما ملګرو وی چې ای ابو خدامه، د هلک خبر خو واخله کنه، ډېر وخت تیر شو او هغو خوراک رانه وړو. ما وی چې زه دا دې ځم چې خوراک کوم ځای ته ورسېدو. چې زه هغو له لاړم نو هغو لوښی په اور باندې ایښی و. اور بلیږي او لږ لرې هغه په کاڼي باندې سر ایښی دی او اودو دی. زما په هغو باندې ډېر ترس شو چې دی به ډېر زیات ستړی شوی وي، ځکه چې ټوله ورځ دو د مجاهدینو سره منډه تړه وهلې وه. کله یې د یو خدمت کوو او کله به یې د بل. نو ما وی چې شاید دی ډېر ستړی شوی دی. نو ما هغه راپانسوو او په خپله مې خوراک جوړول شروع کړل. او د هغې نه پس به ما کله ناکله د هغو پرسکون مخ ته کتل چې د سفر ستړیوالي په وجه هغه د دنیا جهان نه بې خبره اودو دی. اچانک د هغو په مخ باندې مسکا راغله. ما په غور سره هغو ته کتل، د هغو مسکا زیاته شوه. لږ وخت پس بیا هغه په خندا شو او هغه خندا ښه په زور شوه. بیا هغه راویښ شو چې ما هغو ته وکتل نو ډېرو شرمېدو. داسې محسوسه کړه لکه د هغو راز چې کلاو شو. هغو وی چې ما معاف کړه، ما په خوراک جوړولو کې ډېر وخت واغېستو، زه ستړی شم. نو خوب را لراغی او ما خوب لیدو. ما ورته وی چې هیڅ خبره نه ده، ته زما زویې، موږ به په شریکه پخه کړو. هغو وی چې نه، زه ستا خادم یم او خوراک به زه پخوم. ما ورله قسم ورکړو چې تر څو پورې تا ما ته خپل خوب او د هغې قصه نه وي ویلي نو زه به تا بیا خوراک پخولو ته نه پرېږدم. هغو وی چې چاچا جان، دا خوب زما او زما د رب په منځ کې پرېږده. ما ورله بیا قسم ورکړو چې خوب دې راته ووایه، څنګه خوب دې لیدلی دی. هغوی چې زه درته ویم صرف په دې وجه، ځکه چې تاسو ما نه پرېږدئ. ما خوب لیدو چې د قیامت ورځ ده او یو آواز راغی چې دې جنت ته بوځئ. یوه رڼا راغله او زی بوتلم. ما ډېر ښایسته سړی ولیدو. د هغو د مخ رڼا د هغه ځای پورې به، د کوم ځای پورې چې زما نظر رسېدو. ما ورته وی چې ته څوک یې؟ هغو وی چې زه ستا خادم یم په جنت کې. ما ورته وی چې ته ما کوم ځای ته بوځې؟ هغو وی چې تا زه ستا سلطنت طرف ته بوځم، ستا ستا محلونه او ستا کور والو طرف ته دی بوزم، په دې باندې زه مسکی شم او بیا یې زه د خپل محل د دروازې پورې بوتلم. هلته هغه ودرېدو. هغوی چې د دې نه مخکې زه نشم تللی، ستا ښځې دي دننه او زما دپاره جایز نه دي چې زه په هغوی باندې نظر واچوم. نو زه په محل کې داخل شوم. په هغې کې ډېرې ښایسته جینکۍ ناستې وې. که هغوی ځمکې طرف ته وګوري نو ټوله ځمکه به روښانه کړي. او په هغې کې یوې خپلې ملګرې ته وې، زما طرف ته اشاره وکړه چې دا د مرضیه خاوند دی، دا د مرضیه خاوند دی. ما نه پېژنده چې مرضیه پکې کومه یوه وه. ما د هغې نه تپوس وکړو چې آیا ته مرضیه یې. هغې وی چې نه، زه خو د هغې نوکره یم. که چېرې تو مرضیه لیدل غواړې او د هغې سره میلاوېدل غواړې نو په دې محل کې داخل شه، هغه به تا ته میلاو شي. زه په هغه محل کې داخل شوم او په هغې کې د یو د پاسه بله ښایسته ښایسته کمرې وې. په بره منزل باندې یوه ډېره ښکلې کمره وه او هغه ډېره سجاو شوې وه. او په هغې کې یو ډېره ښکلې جینۍ ناسته وه. هغه دومره ښکلې وه ما وې چې زمانه به ستا وخیږي. هغې وی چې ته څوک یې. نو زه مسکی شم. زما غاښونه ښکاره شو. هغې وی چې ای د الله ولی، د هغو سره محبت کول واله. زه الله تعالی ستا دپاره او ته زما دپاره پیدا کړی یې. ستا او زما ملاقات به ضرور کیږي. ما هغې طرف ته لاس مخکې کړو. هغې زما لاس واپس کړو او وی ویل چې نه، اوس لا هغه وخت نه دی راغلی. ما د الله نه دعا کړې ده چې هغه تاسو وساتي د حرام کارونو نه. او الله تعالی تماله را کړی، لیکن اوس په ملاقات کې لږ وخت پاتې دی. زما به ستا سره ملاقات سبا د ماسپخین نه پس کیږي او بیا به مونږ روژه په شریکه باندې ماتوو. ما د هغې خبره واورېده د ملاقات په شوق کې. نو زما په مخ باندې مسکا راغله او ومې خندل. خو دا ما هغو ته وی چې تا ډېر ښکلی خوب لیدلی دی. هغو راته وی چې دا راز وساته چې چېرته اجر ضایع نه شي. ابو خدا ما وی چې مونږ د ماښام ډوډۍ وخوړله او د بلې ورځې تیاری مو شروع کړو. د سحر د منځ نه پس مونږ روان شو او د باقی اسلامي فوج سره شامل شو. چې د سحر رڼا خوره شوه نو مونږ د دشمن سره د مقابلې دپاره ووتو. صفونه مو سیده کړل. زه په دې سوچ او فکر کې وم چې دې د ځان سره وساتم. څه وکړم؟ ناڅاپه مې نظر په هغو باندې پرېوتو. هغه بالکل په اولني صفونو کې په نظر راغی. زه په صفونو کې ننوتم او مخکې لاړم. ما ورته وی چې ای زما زویه، د دې نه مخکې چېرته تو په جنګ کې شریک شوی یې؟ هغوی چې نه، دا زما اولنی جنګ دی. زه په اول ځل میدانی جنګ وینم. ما ورته وی بچیا، میدانی جنګ سو لوبه خو نه ده. ډېر بهادر بهادر خلک راشي او هغوی اوبه شي. تو داسې وکړه چې د میدانی جنګ اخیری حصې طرف ته لاړ شه. که الله مونږ له فتح راکړه نو ستا به پکې هم حصه وشي. او که چېرې معامله الټه شوه نو کم از کم ته خو به بچ پاتې شې کنه. هغو ما ته په عجیبه نظرونو باندې وکتل چې تاسو داسې خبره کوئ. ما وی چې ها، زه داسې خبره کوم. هغوی چې چاچا جان، تاسو غواړئ چې زه جهنمی جوړ شم؟ ما وی چې نعوذ بالله، بچیه زه دا څنګه غوښتی شم؟ هغوی چې جهاد له خو مونږ د جهنم د اور نه د بچ کېدو دپاره خو راغلي یو. مونږ خو د الله نه جنت غواړو. هغوی چې ولې تاسو غواړئ چې زه د میدانی جنګ نه وتښتم او زما ځای په جهنم کې جوړ شي؟ ابو خدا ما وی چې زه د دو په سوچ او فکر باندې حیران شم چې د دو سره د دې په باره کې دومره علم دی او د جهاد سره د ده دومره مینه ده. زما په سترګو کې اوښکې راغلې. دا شان جنگ شروع شو، ډېر غټ جنګ شو، تورې چلېدې. زموږ په منځ کې اسونه راغلل. دواړه طرف ته بهادرانو د بهادرۍ کارنامې وښیلې. د هر بنده سره خپل خپل فکر و. په سر چې کوم خودونه وو د جنگ ټوپۍ وې، هغه په کټکېدو را وغورځېدې. خلک زخمیان شول او را وغورځېدل. په میدان کې ګرد غبار و، دوړې خورې شوې. چا ته څوک یاد نه و تر دې چې د ماسپخین وخت شو او الله تعالی مسلمانانو له فتح ورکړه. دشمن په تښتېدو باندې مجبوره شو. چې میدان خالی شو نو مونږ د ماسپخین منز وکړو. هر بنده په خپلو خپلوانو پسې ګرځېدل او زه د هغو په تلاش کې لاړم. هغه ځوان چې د هغو نه څوک نږدې رشته دار و، نه یې څوک پوښتنې واله و. ما وی چې هغه به څنګه وي، هسې نه چې چېرته زخمي شوی یي. کچرته شهید شوی وی او یا دشمنانو هغه ځان سره قیدی جوړ کړی وی. رنگارنگ خیالات مال راتلل. زو په هغه پسې ګرځېدم چې یو آواز راغی چې ای خلکا زما ترو ابو خدا ما تلاش کړی. ما آواز طرف ته غوږ کېښودو او په هغه طرف روان شوم. مخامخ ما هغه په ډېر سخت حالت کې ولیدو. د هغو جسم د زخمونو نه ډک و، د سینې هډوکي مات شوي وو او هغه یتیم په صحرا کې د سا په وتلو په حالت کې وو. زه په منډه هغو له ورغلم. ما ورته وې زما بچیه زما طرف ته وګوره، زه ستا تره یم. هغوی چې ای چاچا ابو خدامه، ما ورته وې چې ها زه یم ابو خدامه. هغوی چې یا الله ستا شکر دی چې ابو خدامه مال راغی. هغوی چې چاچا زما وصیت په پولیس کې پورې غوټه کړه. ما هغه په خپله غېږه کې سم لولو چې ما د هغو ښایسته مخ ته وکتل، زما د سترګو نه اوښکې وبهېدې. دومره ښکلی مخ و. ما هغه د خپل سادر سره صفا کړو. زما په سترګو کې د هغو د مور تصور راغی چې کله هغې ته د خپل زوی د شهادت خبر ورسي نو د هغې به سوحال وي. په تیر کال کې د هغې خاوند شهید شوی و، بیا یې ورور او اوسی زوی. د هغې په زړه به څه تېرېږي؟ هغو سترګې کلاو کړې او وایي چې چاچا د خپل سادر سره زما جسم مه پاکوه، بلکې زما د سادر سره دا وینه صفا کړه. چاچا جان، زه تاله د الله واسطه در کوم چې کله زه وفات شم نو ما په دې میدان کې خښ کړه او په ریقا کې ضرور زما مور له خوشخبری ورکړه چې دا هغو رب د هغو تحفه قبوله کړه. ستا زوی د رب په بارګاه کې شهید جوړ شو. هغو په سینه باندې زخمونه خوړلي دي، دشمن ته یې شا نه ده ګرځولي. او مور ته مې وایه چې سبا له به که خیر وي، زه به د خپل پلار او ماما سره ضرور ملاقات کوم او هغوی ته به ستا سلام پیش کومه. زما مور به زما د مرګ یقین نه کوي. داسې وکړه چې زما د وینې دا کپڑې د ځان سره ویسئ، هغې ته یې وښیه او هغې ته ووایه چې ستا ملاقات به د خپل زوی سره انشاءالله په جنت کې کیږي. په کور کې زما د 9 کالو خور ده. هغه زما سره ډېر محبت کوي. چې کله هم کور ته لاړ شم نو د خوشحالۍ نه چغیږي. چې د کوره به چرته تلم نو ډېره به راپسې خفه کېده. پروس کال زما د پلار په شهادت باندې ډېره غمکینه شوې وه. چې زه په جهاد راوتلم نو هغې ته زما د تلو په باره کې پته ولګېده. نو هغې زما لاره بنده کړه. هغې وی چې ته چرته ځې او مونږ پرېږدې. مه ځه وروره، زر راځه او ډېر وخت مه تېروه، زه به خفه شم. چاچا جان، زما خور له تسلي ورکړه. د هغې په سر لاس راکاږه او هغې له حوصله ورکړه. ما وی محمد، ما وی چې ما خو تا ته ویلي وو چې جنگ ډېر د ویرې شی دی. ستا عمر کم دی، تجربه دې نشته، تا داسې ولې وکړل؟ هغوی زما ترو ابو خدامه، دا خو هغه ورځ ده چې دې د پاره زه خپلې مور راوړی وم او زما پلار هم په دې لاره کې شهید شوی دی. او تاسو ما د دې نه منع کوئ؟ تاسو وایئ چې زه واپس تلی وي؟ والله ما ته زما محل په نظر راځي. زما مخې ته کاش چې تا لیدلی شوی. او د هغو آواز رو رو کم شو. هغه زما سره د خپل کور د مور پلار او جهاد خبرې کولې. بیا د هغو شونډې رو رو رپېدې. بیا زه د هغو په خبرو نه پوهېدم. د هغو اخیری وخت رانږدې شو. اچانک د هغو په مخ مسکا خوره شوه او نوره خورېده، تر دې چې هغه په خندا شو. هغوی چاچا جان، د الله قسم، زما رب زما خوب رښتیا کړو. د ربي کعبه قسم، کوم خوب چې ما لیدلی و هغه په رښتیا شو. اوس زو مرضی وینم، د هغې خوشبویي راځي په ما. هغه زما انتظار کوي. او بیا په کتو هغه زما په لاس کې سا ورکړو. ابو خدا ما وی چې ما د هغو د وینو د جامو پنډوکې جوړ کړو. شهیدان مې خښ کړل او د هغو د شهادت د پیغام د رسولو د پاره رقا ته لاړم. په رقا کې راته نه د هغو د مور د نوم پته وه او نه راته د دغه ځوان د هغو د پوره نوم تپوس مې هم نه وکړی. زه په دغه سوچ کې وم چې اوس به زه د هغو کور څنګه معلوموم. په کوڅو کې ګرځېدم. د یو کور په مخ کې یوه پریشانه ماشومه ولاړه وه. هغې په لاره کې د خلکو نه پوښتنه کوله چې تاسو د کوم ځای نه راغلی یې، چې چا به وی چې زه د میدان جنگ نه راغلم نو هغې به ترینه د خپل رور ته پوس ضرور کوو چې زما رور چرته دی. هغې وی چې ټول خلک راغی او زما رور ولی رانغې. خلکو به ورته وی چې مونږ ته پته نشته. بیا د هغې نظر په ما باندې پریوتو. ما ته وی چې چاچا تاسو د کوم ځای نه راغلی یې؟ ما وی چې د جهاد نه. نو هغې وی چې تاسو ته به زما د رور په باره کې ضرور پته وي. ما ورته وی چې ستا مور کوم ځای ده؟ هغې وی چې کور ده. ما ورته وی چې هغې ته آواز ورکړه چې راشي. لږ وخت پس هغې د ځان نه څادر چاپېره کړی و او راغله. هغې وی چې تو ابو خدام یې؟ ما وی چې ها. هغې وی چې ما ته ووایه چې تا ماله خوشخبري راوړې ده او که بد خبر. ما ورته وی چې اما ستا په نس خوشخبري څه ده؟ هغې وی چې کوچري تو ماله دا خبر راکړې چې زما زوی د اسلام د دشمنانو او صلیبیانو سره په جنگ کولو کې شهید شو. نو دا زما د پاره خوشخبری ده ځکه چې زه د یو شهید مور جوړه شم. او کچری تو دا وایې چې زما بچی بچ شو غازی راغی او مالی غنیمتی راوړو نو دا زما د پاره ښه خبر نه دی چې زما رب زما هدیه یعنی تحفه قبول نه کړه. ما خپل زړه قابو کړو او هغې ته مې وویل چې اما جان ما تاله د شهادت د خوشخبری خبر راوړی دی. ستا زوی د رب په لاره کې شهید شو. هغو زخمونه په سینه باندې خوړلی دي. هغې وی چې ابو خدامه زما ستا په خبره پوره یقین نه کیږي. ستا سره د دې څه ثبوت دی؟ ما ورته د وینو نه ډکې جامې د پنډوکې نه را وویستې او هغې ته مې وښیلی چې ای اما دا وګوره د اغوشتېدلې کورته. آیا هغو دا جوړه نه وه اغوستي چې کله هغه د کور نه وتو؟ دا وګوره د هغو څادر دی. ما په جړا سره هغې ته جامې خیل شروع کړې. د هغو خور په خاموشۍ سره دا ټول منظر وکتو. د هغو مور الله اکبر وی او د هغې د سترګو نه اوښکې وبهېدې. چې د هغو خور ته د هغو د شهادت پته ولګېده نو هغې چغه کړه، بې هوشه شوه او په ځمکه باندې راوغورځېده. د هغې مور منډه کړه او د اوبو پیاله یې راوړه او ما د هغې په مخ باندې د اوبو قطرې اچول شروع کړې چې دا په هوش کې راشي. مور خپله لور راوچته کړه او کور ته یې ویوړه او هغې دروازه بنده کړه. زه د دروازې سره ولاړ وم او د هغې اهویزاري مې اورېده. هغې وی چې ای زما ربه، ای زما مالکه، زما خالقه، ما خپل خاوند، خپل رور او خپل زوی تا ته در اوسپارو. هغوی ستا په لاره کې شهیدان شول. ای الله، تو د خپل فضل او کرم په وجه زمانه راضی شې او ما هم د هغوی سره په جنتیانو کې شامل کړې. ابو خدا ما وایي چې ما سو سو ځله دروازه وډبوله چې شاید چې هغه به دروازه کلاو کړي چې زه د هغې مالی مدد وکړم او یا د هغې په باره کې خلکو له اطلاع ورکړم. لیکن نه هغې دروازه کلاو کړه او نه هغه راووته. دا دی المشتاق الی الجنه. د دې کتاب نه مې دا واقعه تاسو ته وویله چې څنګه د هغوی شوق و او څنګه د الله تعالی بشارتونه هغوی ته میلاو شول. او په قرآن کې چې الله تعالی د کومو بشارتونو متعلق فرمایلی دي نو هغه الله تعالی واقعي هغوی ته وخیل. په سورة التوبه آیت نمبر 5 کې ویلي وو چې هغوی له مهلت یا امان ورکړی شوی و د څلورو میاشتو. د هغه مودې د تیرېدو نه پس د هغوی سره بل سو آپشن نه و، دویمه لاره نه وه چې یا هغوی ایمان راوړي او یا هغوی قتل شي او یا بیا هغوی دا ځای پرېږدي او لاړ شي. په دې درې لارو کې به هغوی یوه لاره چوز کوي، منتخب کوي به. اوس چې مونږ کوم آیتونه ویل والیو نو په دې کې به د اهل کتاب سره څنګه معامله کیږي هغه مونږ ته بیانیږي چې د هغوی سره به څه کیږي. ځکه چې د مشرکین مکه معامله خو حل شوه، اوس د دې سره یهود او نصارا خو هم وو، د هغوی سره به څنګه معامله کیږي؟ د هغوی سره څه معاهدې وې؟ نن هم د خلکو په ذهنونو کې دا خبرې دي او هغه وخت هم وې چې دا خو کتاب واله دي، د دوی سره جنگ جګړې کول دا خو صحیح کار نه دی ځکه چې دوی خو پیغمبران مني، دوی خو د بوتانو پوجه نه کوي. الله مني، پیغمبران مني، د تورات او انجیل حامل دي، نو ځکه د دوی سره خو جنگ نشي کېدی. اوس دلته ویلی شوي دي قاتل الذين لا يؤمنون بالله، قتال کوي د هغه خلکو سره. دلته اولنی شی ولیکئ لا يؤمنون بالله چې هغوی ایمان نه لري. دویم ولا باليوم الاخر او د اخرت په ورځ باندې ایمان نه ساتي. دریم ولا يحرمون ما حرم الله او نه حرام غني سوچي حرام کړي دي الله او سلورم ولا يدينون دين الحق او نه جوړوي دين دين حق دا کوم خلق دي من الذين اوتوا الكتاب دا هغه خلق دي چې دوی له کتاب ورکړل شوی دي د دې خلکو سره سوکړی قاتلو د دوی سره قتال وکړی ولی وسره قتال وکړی نو ما درته د دې سلور وجو خیالې هغه دلته بیان شوی دي چې د دوی سره ولی جنگ وکړی دا فرق دی چې د مشرکین مکه او اهل کتاب والو په منځ کې چې د هغوی سره څنګه معامله وکړی او د دې سره څنګه وکړی او تر څو پوری د دې سره قتال وکړی حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون تر دې چې هغوی په خپل لاسونو باندې جزیه ورکړي او واړو شي یعنی ښکته شي د دې آیت متعلق هم د اسلام دشمنان ډېر غلط بیانی کوي چې ګورئ په قرآن کې خو یې دا لیکلي دي چې جنګ کوئ د دې خلکو سره او بیا مخکې چې کوم اهل کتاب دي او هغوی له کتاب ورکړی شوی دی چې جزیه ورکوئ او واړو اوسئ ګورئ اسلام څنګه دین دی او څنګه د جنګونو حکم ورکوي نو دا خبره ما تاسو ته د سوره التوبه په شروع کې هم کړې وه چې په دې سورت کې به په اسباب نزول باندې نظر ښودل به انتها ضروري وي دا کله نازل شوی دی او دا کله ویلې کېږي او هلته چونکې یهودیان هم وو نو خاص د هغوی په باره کې فرمایلی شوي وو چې د هغوی سره به څنګه معامله کېږي ګورئ اوس په حرم کې یو مشرک هم نشي اوسېدی اوس به د اهل کتاب سره څه کېږي دا خبره د هغوی لپاره راغلې ده نو دوی به جزیه ورکوي او د مسلمانانو په ملک کې به د مسلمانانو د لاندې اوسېږي یعنی د هغوی د حکم د لاندې به وي او وجه څه ده د دوی سره د قتال کولو اولنۍ وجه دا ده چې لا یؤمنون بالله دوی په الله باندې یقین نه ساتي لیکن هغوی خو وایي چې زموږ په الله باندې ایمان شته دا د هغوی د خولې خبرې دي هسې په خوله ویلو سره ایمان نه راځي یاد وساتئ دا خبره چې په الله باندې ایمان راوړل صرف د خولې خبره نه ده چې ما په خوله باندې دا الفاظ وې چې زما په الله باندې ایمان دی نو زه ایمان واله شم نو نه داسې نه ده په الله باندې ایمان هغه دی لکه څنګه چې الله تعالی بیان کړی دی په هغه طریقه به په هغې باندې ایمان راوړل کېږي د ایمان د شرطونو مطابق به ایمان راوړل کېږي کچری هغوی وایي چې موږ به عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایو د دې نه پس به هم موږ ایمان واله یو نو هغوی ایمان واله نه دي الله تعالی چې کوم د ایمان شرطونه ورکړي دي چې تر څو پورې بنده هغه شرطونه د ایمان نه پوره کوي نو هغو ته ایمان واله نه شي ویلی کېدی هغوی کډېر وایي چې موږ خو هم ایمان واله یو موږ هم یو الله منو دا هغوی چې د ایمان کومه معنی ده چې عیسی علیه السلام ته د الله زوی ویل نعوذ بالله نو دا معنی غلطه ده الله تعالی د ایمان معنی خیالې ده د هغې مطابق ایمان راوړی دای مطلب دی او دلته اهلی ایمان ته خاص طور ولی ویلی شو ځکه چې هغوی علم واله وو کتاب ورسره وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق ورته د ټولو خبرو پته وه د هغوی په کتابونو کې وې ځکه د هغوی په باره کې خاص طور ویلی شو چې د دوی سره قتال وکړی دوی د سزا زیات مستحق دي حقدار دي ځکه چې دوی سره د علم دا کارونه کوي او مسلمانان دی په دې باندې نه کنفیوز کیږي چې دا خو ایمان والے دي نو موږ د دوی سره څنګه جګړه وکړو او دوی په آخرت باندې هم ایمان نه ساتي هغوی په آخرت څنګه ایمان نه ساتي هغوی خو وایي چې موږ په ډے آف ججمنت باندې یقین ساتو نو بیا هغه خبره ده چې په آخرت باندې به هغه ایمان راوړل څنګه چې الله تعالی فرمایلی دي دا موږ د ځان نه نشو ډیفاین کولی د ځان نه د دې معنی نشو کولی چې یو پادری پاسی او وایي چې په آخرت باندې ایمان دی ته وایي چې تاسو به د جسم سره نه راپاسئ صرف روحونه به راپاسي نو دا په آخرت باندې ایمان نه دی او د افسوس خبره دا ده چې په ډیرو مسلمانانو کې هم د ایماني آخرت په باره کې ډیرې غلطې عقیدې دي او دغه شان ځینو به په دې کې وې یعنی ټولو به داسې نه وې چې نه په آخرت کې به جسماني طور نه راپاسو صرف روحاني طور یعنی روح به راپاسي او ځینو به وې هلته جنت جهنم نشته دا کومې سزاګانې چې موږ ته په دنیا کې میلاویږي که نه هم دا غدي بعض بوي چې هلته صرف جنت ته او جهنم نشته او دا جنت او جهنم صرف هسی سیمبالیک سیزونه دی د دې وجود نشته په دنیا کې خلکو ته کومه خوشحالي چې میلاو شي دا جنت دی او چې غمونه او مصیبتونه راځي نو دا جهنم دی او دا افسوس خبره دا ده چې دا خبرې نن مسلمانان هم کوي استاد وایي چې ما په خپله دا د یو مسلمان د خولې نه اورېدلې دي او دا د عقیده آخرت نه انکار دی په عقیده آخرت باندې ستاسو ایمان تر هغه وخته پورې دی چې کله تاسو په هغې باندې هغه شان ایمان راوړئ لکه څنګه چې موږ ته ویلی شوي دي چې میزان به وي حساب کتاب به وي جنت او جهنم دي عملونه به پیش کیږي لکه څنګه چې موږ ته ویلی شوي دي کو هغه شان په هغه ټول هر څه باندې زموږ ایمان نه وي نو دا سیزونه موږ د خپل ځان نه نشو جوړولی خدا نه خواسته کچرې موږ د ځان نه سیزونه جوړ کړو نو هغه د عقیده خیرت نه انکار ګڼلې کیږي لکه دلته چې وویل شو چې د دوی ایمان نشته په عقیده آخرت باندې حالانکه که تاسو د یو اهل کتاب نه تپوس وکړئ نو هغوی وایي چې ډی آف ججمنټ به وي په دې کې هم ځینې اوس داسې شته چې انکار کوي لیکن زیات چې کوم مذهبي خلک دي هغوی وایي چې ها ډی آف ججمنټ شته لیکن په هغوی کې دغه شان مس کانسپټس دي او درېیمه خبره دا ده چې دوی هغه څیزونو ته حرام نه وایي کوم چې الله او رسول حرام کړي وي لکه سود دی د خوراک څښاک څیزونه دي زینا ده دا څیزونه دوی حلال ګڼي یو وایي چې بنده یو څیز حرام ګڼي لیکن بیا هم هغه کار کوي هغو ته ښه پته وي چې دا شی حرام دی لیکن بیا هم هغه هغه کارونه داغونه کیږي دا کمزوري وي په ایمان کې دا ګناه کیدی شي لیکن که څوک حرام څیز ته وایي چې دا حلال دی حرام نه دی نو دا بیا کفر دی په دې دواړو سوچونو کې فرق دی چې کله بنده یو حرام څیز ته وایي چې نه دا حرام نه دی دا حلال دی نو بیا دا ګناه نه وي که یو بنده وایي چې مونځ خو شته دی نه زکات نشته دا ویل چې زما نه مونځ نه کیږي هسې بهانې کوي نو دا ګناه دی لیکن یو بنده د مونځ نه انکار وکړي چې دا شته دی نه زه مونځ منم نه ما ته سود حرام نه ښکاري دا دی کفر او دلته دا خبره کیږي نو موږ ته هم په خپلو ګریوانونو کې کتل پکار دي په اصل کې چې یو کار د بندنه کیږي نه او هغو ته مشکل ښکاري نو د هغې دپاره هیلې بهانې شروع کړي چې نه دا حرام نه دی خپل نفسونه هم سیټیسفای کړي او خلک هم سیټیسفای کړي یعنی مطمئن شي په دې طریقه باندې چې زه خو سو حرام نکم دا خو حلال دی شراب سکل دا خو حلال دی دا خو په قرآن کې نه دی لیکل چې حرام دی او نه د دې خرڅول حرام دی دا خو هسې حدیثونه دي او نه هوموسیکشوالیټی سو حرام کار دی دا هسې خلکو جوړ کړی دي که چېرې داسې خبرې څوک کوي که نه نو دا کفر دی او که څوک وایي چې زه شراب سکم خو زه یې پرېښودی نه شم نو دا یو غټ ګناه دی نو د دواړو په فرق ځان پوهه کړئ ټیک ده چې یو شی کفر کله جوړیږي او ګناه کله جوړیږي ولا یدینون دین الحق او نه هغوی جوړوي دین دینی حق دینی حق کوم یو دین دی دینی اسلام یعنی کوم دین چې الله تعالی د خپل آخري نبی په لاس رالېږلی دی دینی حق هغې ته خپل دین نه وایي د دین احکامات هم نه مني صرف هغه کارونه کوي چې خلکو ته دیندار ښکاره شي او باقي د خپلې مرضۍ په کارونو کې لګېدلی وي د الله چې کوم دینی حق دی هغې ته دین نه وایي او دین حق څنګه دین حق جوړیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ومنلی شي د دوی دا حال و چې دوی به الټه کول منل خو لا لویه خبره ده دوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف سازشونه جوړول بلکې هغوله یې زهر ورکړل او د ختمولو کوشش یې کړی و دوی نه و جوړ کړی دینی حق حالانکه دوی ته پته وه د دوی په کتابونو کې و دا هر څو نو دا هم د دوی یو قصور و من الذین اوتوا الکتاب د هغوی نه چې کتاب ورله ورکړی شوی و که چېرې تاسو دا د دې ځای نه ووایئ که نه وقاتلوا الذین نه او مخکې بریکټ ولګوئ د من الذین پورې نو دا به شي قاتل الذین اوتوا الکتاب تاسو جنگ وکړئ د هغه خلکو سره چا له چې کتاب ورکړی شوی دی او د هغې څه وجه ده یعنی ولې ورسره جنگ وکړئ اولنۍ وجه دا ده چې دوی په الله باندې ایمان نه ساتي دویمه وجه دا چې هغوی د آخرت په ورځ یقین نه ساتي دریم دی حرام نه غنی سوچ حرام کړی دی الله تعالی او د هغه رسول او سلورم او نه هغه دینی حق پل دین جوړوي. نو آیتونه په پوینټس کې لیکل او هغه له نمبر ور کول دا غي دا فائدوي بنده پری بیا په اسانه باندې پوه شي.